د مازیګر څلور بجې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو مو هم خبرو او نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرو. خو له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به شفاف پر مخ ولاړ سي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له سیمې ونوځي، دوی به خپل پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانۍ نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به شفاف په مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارل کېږي. نورستانۍ نن د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای د قفل د ماتېدو په اړه هم وضاحت ورکړ، او وی ویل چې د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې او په دې اړه خبرې سوی ادعاوی بی بنسټ دی. د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې داسې ادعا وکړه چې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکر د شپې په تاریکه کې د معلوماتو ملي مرکز ته ورننوتي دي. خو هوا علم نورستانۍ نن وویل په دې اړه نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلی سي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده. د دې عمله زرهاو زده کوونکي نن هم ښوونځي ته له تګه پاتې سوي دي. په الینګار کې یوه ښوونکي نن د خپل احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور به ما وعده سپر را بود که برای معلمین یا یک نمره زمین
دی. وایی چه د افغانستان جمهور رئیس لدوی سر جمعنه کری و چه شون کتبه ایوای و نمره زمکه ورکول کیجی. دی وایی چه حکومت شپخ کلمخ که ده جمعنه کری و خطر و سینه داملی کری. پلینگار ولسوالی که ده اتیا شونزوی و یو زرود سلور سوا شون که پدی اتصاب که گرون لری. خود افغانستان ده پهنی وزارت ویاندی نوریان نصحت نن ویل چه دستونزه به حل کری. نصحت ازادی رادیو تو ویل چه حکومت ده زمکی پر زای شون که تا تیار کرونه ورویشه، او شون که باید حوصله وکری. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شوې موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. رجب طیب اردوغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالان ته وویل چې د کردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پی جي باید له سیمې ووځي څو ترکیه ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردوغان ویلي چې د اووه سوو او اتو سوو تر منځ کورد وسلوال له سیمې وتلي، خو د دولس او دیارلس سوو تر منځ لا د وتلو په حال کې دي. ترکیه غواړي چې د سوریې په خاوره کې خپلې پولې ته نږدې یو مسؤون زون جوړ کړي، او هغه دوه میلیونه وګړي چې په وروستیو کې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي دغې سیمې ته ورستانه کړي. اردوغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې د امریکا حکومت ورسره کړي عملي نه شي، له هغه ځایه چې عملیات یې درولي ول له سره عملیات پیلوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت خبرې وکړي. هغه پنځه ورځنی اوربند چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له متحدانو ده، خو د ترکیه حکومت د سوریې د کورنۍ جګړې په اتو کلونو کې له هغو ډلو ملاتړ کړی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا په حواله بشار الاسد نن رجب طیب اردوغان غل بللی دی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جسټن ترودو به د هیواد د پارلمان له 314 چوکیو ډیری وګټي، خو د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جسټن ترودو ته وخت دومره وخت ورکړي چې حکومت تشکیل کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې شاید د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي. کچېرې مطلق اکثریت ونه ګټي، هغوی به مجبور وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. جسټن ترودو 34 کلن دی. هغه پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. او د قزاقستان 14 وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلو والې ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هیواد په پلازمېنه نورسلطان کې محکمې ته ودرول سول. په هغو مشکوکو کسانو کې چې محاکمه کېدل، 14 تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول سول. یو مشکوک وګړي چې زخمي و له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر سو. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونو اتباه سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هیواد ته ستانه کړای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت سره پرمخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
هیڅ عاقل او هر هغه څوک چې په دغه بحث کې ښکیل وي په لوی داسې داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي.
په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې، افغان حکومت یې هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. په نورو موضوعاتو کې له هغه کلي څخه چې تېره اونۍ له 100 زیات کسان په یوه جومات کې پکې مړه او ټپیان شول وروستی حال درکوو، او واورئ چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي درسونو ته نه حاضرېږي.
دغه د فام رئیس د پوهنې بدلېږي، را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
نور موضوعات او د وخت پاتې کېدو په صورت کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرو. دا ازادي راډیو دا پام کړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې، او په دې اړه خبرې شوې ادعاوې به بنسټ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم رد شوي دي چې وایي د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه نه وي شوي دا موضوع دومره جدي نه ده. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ وویل په دې اړه خبرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د 2 پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی، د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسي جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل، هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل، ویلې دل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سوي. دوی ډاډ ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیری او د کمیسیون کارکوونکي د ننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغلی اورنګزیب وایي درملو کې هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکي برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري، دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خو آیا په نیمه شپه د داسې یو مرکز د قفل پرانستل له اصولو سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د روڼتیا او پرټاکنو د څار مؤسسي اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوي نه وي د ټاکنو پر روڼتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، د کوم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیري ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپلو سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس او موادو ته لاسرسی نه دی ترسره شوی، او قصدي او عمل نه، یو سهو نه، یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیري ولري.
خو د ثبات او پالنه انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنی د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بلور ته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل پسیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسه یې تر دې ځایه په بشپړه روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن آزادي رادیو ته وویل چې که څه هم دا موضوع ډیره جدي نه ده، خو کمیسیون باید دا ستونزه په علمی طریقه حل کړي وای. هغه زیاتوي چې باید په دې اړه بې طرفانه پلټنې هم وشي.
داسې کمیسیون په دغه وروستیو مرحلو کې تر یو حاله پورې متاثره شوی ده، خصوصا دا چې لومړنۍ پایلې په وخت اعلان نه کړي او دا د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حاله پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېږي تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خپته واضح کړي چې لومړی پای څه افغاني کې د وکرنې په مخکله مهالویش نشته وي، مخکله پایلو اعلان څه شوی وبخه همدارنګه ورسنۍ پایلې به څه افغاني کې. نو د دې کمیسیون لپاره یو اړین بحث چې ځکه زره باید د خپلمنځ کې سره سلا شي او وضاحت خپته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د موجودو موضوع یعنی کمیسیون د پکار دا چې په موږ لومړنۍ یو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید د قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرګندوي او وضاحت وکړي کوم قفل مؤسسه ده، کوم قفل نه مؤسسه ده، نه مؤسسه دي، ريستر نمبرونه باید د ټول څه شي کوي او خصوصا هغه ناظرینو چې هلته
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس و او کدي غلط فهمي له وجه دغه رامنځته شوې ده. ستونزه
د موږ په اند باندې د ډېرې غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه په دې پیلو چې هیڅ عقل او هر هغه کوم څه چې په دغه بحث کې کېل وي په لوی لاس د ښکار نه کوي چې هغه د ټول نیوکه او هغه انتقاد ځان په تر جال کړی څوک یو کار کوي کله ځان چې هغه په ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام مازه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدل چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث او ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې راونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون موضوع دې کې چې دوی باید پرون دغه وخت رامنځته کړی نه وي، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دا موضوع څېړلی وي، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی وي، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وي چې په دې کې څه سویس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د ازادۍ راډیو له خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د ورستی سفر هرکلای کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د افغان حکومت له نقش پرته د سولې خبرې کومه پایله نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړی.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو لسو میاشتو مذاکرات لغوه سول، د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد سفرونو د سولې د مذاکراتو د بیا پیل ته هلي زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو که افغان حکومت د سولې په پروسه کې اساسي نقش ونه لري پایلې به یې هیڅ وي. هغه وایي موږ د روسیې او امریکا په څیر هیوادونو له علاقمندۍ نه هرکلی کوو، خو که افغان دولت د دې پروسې مالکیت ونه لري او اساسي رول ورکې ونه لري داسې پروسه نسي بریالی کیدی. له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی راکم کړي، اوربند ته غاړه کیږدي، څو موږ وتوانیږو چې د افغانستان د سولې لپاره وروستي قدمونه واخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم هم له طالبانو وغوښتل چې دا ځل په داسې موضوعاتو چې د سولې پروسه زیانمنه او ټکنۍ کوي پرې ټینګار ونه کړي. د افغان کشالې د حل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه او ملاقاتونه د دوشنبې په ورځ له بلجیم نه پیل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به له بلجیم نه وروسته فرانسې او روسیې ته هم سفرونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي تازه د ښاغلي خلیلزاد د سفرو په اړه په خپل ټویټر کې لیکلي، سوله تل د افغان حکومت لومړیتوب ده او افغانان هغه وخت با عزت او تلپاتې سولې ته رسیدلی سي چې مشري یې د افغان دولت لخوا وسي. خو د سیاسي چارو کارپو وید مجده چې له طالبانو سره د سولې موضوعات له نږدې څاري وای، نوي مذاکرات نه کیږي، هوکړه له مخکې سوي او یوازې د لاسلیک په اړه بحث پاتې دی.
طالبانو په صراحت ویلي چې موږ له افغان حکومت سره د حکومت په عنوان خبرې نه کوو او په اشغال ساحه کې انتخابات مشروعیت نه لري او مذاکرات هم نه کوي، بلکې د قرارداد لاسلیک او هغه توافق لیک دا چې وروسته شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل سول، له طالبانو سره خبرې لغوه او حملې ورباندې زیاتې کړې.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي د دې پروسی مشري باید له هم افغانان وکړي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې د کندهار ولایت کروندګر وایي چې سکالې د پیاز له کروندو ښه حاصل اخیستی.
شش کال چې سو په یو سولو اووه نوي کالداري او په یو سولو شپږ نوي کالداري، نو د تیر کال پرتلې ته چې وګورې شش کال ډېر شي.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د لغمان ولایت دنګ الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي اعتصاب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د اعتصاب له کبله نږدې اتیا ښوونځي بند شوي دي. اعتصاب کوونکي وایي دا اعتصاب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې ژمنه نه ده عملي کړې، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره د ښوونکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. ناجیه ساپۍ له کابله راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نوي ویشل شوي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل،
رئیس جمهور فرمان د تیر کلو په څیر لکه د ښوونې د پنځه شپږ کاله مخکې فرمان راغلی وویل چې یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم دا ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې، نو دغه د سوم رئیس د پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب د
اعتصاب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او ویې ویل چې دغه اداره په تیره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل اعتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړ شوی.
زمونږ د دغه اتیا بابو ښوونکي دي، دندې ته فی الحال نه ځو تر څو چې موږ خپل حق دي نمرو،
یا نور چیز من کم حق ذهنی گرانه کنید. مسئولین در زمانگا مدیر سیبان و امیران تلی و پرونه
در لغمان ولایت پلینگار و لسوالی که در خون کو در غایت صاحب تیر ورز نه وقت پیل شوی. در دیوران دی بیاد هرات، ارزگان، ننگرهار او یوش میرنور و ولایتونو پگجون خون کو در امتیازات و در لوری دو به هدف اعتراضونه کردی. خوب لغمان که در خون کو لیتصاب روسته در پوهن وزارت وی در خوانزه و خون کو تا در کورونو در ویش لپاره حسی روانی دی و دیر شر به عملی شی. در پوهن وزارت ویان دی نوری نزهد ویل.
ما از پس نمره زمین صفحه توزیع نمیکنیم معلمین
مون الادی ورسته از مکه نویشو بلکه زموږ پلان دا دی چې خون کوتا د کارځای ته نږدې چمتو شوی کورونه ورکړو زموږ ژمنې به عملی شي خو غوښتنه مو له خون کو څخه دا ده چې حوصله ولري
تر دې وړاندې د پوهنې وزیر میرویس بلخی هم ویلی وو وزارت په پام کې لري چې له دې وروسته خون کوتا د زمکو پر ځای یو یو اپارتمانونه ورکړي او په دې اړه د کور جوړونې له وزارت سره خبرې هم شوې دي د پوهنې وزارت په خبره سره له دې چې خون کوتا شاوخوا دو نوی زره جریبه زمکه ویشل شوی خو بیا هم د خون کو ستونزه نه ده هواره شوی او پر راتلونکي کې به د خون کو د ستونزو د اساسي حل لپاره به بیلابیل پروګرامونه پلي شي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي سکال په کندهار کې په 15,000 هکټاره ځمکه کې د پیاز کښت شوی و چې د چارواکو په وینا د نورو کلونو په پرتله یې حاصل خورا زیات و کروندګر هم په مارکیټ کې د پیازو له بیو خوښ دي خو د ساتنې لپاره یې د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګر او کارګر په مځکه کې د پیازو پکښلو او راټولولو بوخت دي د مځکې مسؤول حاجي ندا محمد بای د تیر کال د ډیرو ورښتونو له کبله د نورو کرنیزو پیداوارو تر څنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د نورو کلونو په پرتله درې برابره زیات شوی دی وایي د پیازو حاصل زیاتی او په بازار کې یې بیې هم لوړ ده
فصل کې تقریبا 90% موږ راځي تیر کال په پرسله باندې چې هغه موږ دغه پیاز خرڅوله وړله مو په 15 افغانۍ په 10 افغانۍ دا جال موږ خرڅو په هغه کې بیا خرڅېدل نه کوچان راله د مالو دپاره دا موږ پر خرڅ کړل بسته خرابه وه د خورورو حساب و پس یو غواړی په 10,000 کالداري په 15,000 کالداري موږ مطلق دا ورته چې د مزیک څخه یو باسه چې مزیک د آماده کوم موږ د وولو د ټکټر وولو د پار او شش کال چې سو په یو سولو ونیو کالداري او په یو سولو شپږ نیو کالداري نو د چیر کال پرته ته چې وګورې شش کال ډیر شي
د پیازو کروندګر همدار ازبای ک دولت ورسره د اصلاحو تخمونو او حاصلاتو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي دوی غوښتنه کوي ک په سیمو کې سړی خونی ورته جوړ شي نو پیاز به پکشي په وخت زیرمه کیږي او په نورو وختونو کې به د بهرنیو حاصلاتو د واردېدو مخنیوي کوي دوه کروندګرو محمد امین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت څخه دغه دغه د سوس دغه جال د سوس مارکیټ دی معنا په 200 کلداري په نیو سر کلداري سده خرڅي دلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولاکه دغه ته باسي نه او سالته قیامت ولري سرخیر مجبور ده د جرزه وس په 15 غوانی ډکوم د به ماته په 10 غوانی راکینه خوته د خریتو پروش ولري او که دغه نه هغه د الته ارزان دلته د ماته تر 15 کلداري یا تر 10 کلداري پورته بالا نه راکې
سه دولت سم د پښتنه د سیمشتان بارونو شانه کې د پیاسي وستغونی قدر مناس یا 2700 جاله کې یا نسه تغونی قدر وس نور سی وس امبارونه ش سم ورک وس پر وخت باندې تغونی نور دا وصول کی دا غنځه ک قدر سی وس 700 کی بیا 1200 1300 جاله کی
پاینی وخت کی د کندهار د کرن ریاست مسولین بای سشکال د دی ولایت په دامان جړی پنجبایی او ډن ولسوالیو کی پر 15,000 هکتار مځکه د پیازو کښتونه سوي چې د کال تر پای به ورڅخه 15,000 میټریک ټن حاصل تر لاسه سي د یاد ریاست سرپرست محمد حامین سعادت بای چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات دی او دوی د ساتنې لپاره د خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي
سشکال تقریبا 15,000 هکتار مځکه باندې کندهار او اړوند ولسوالۍ کې پیاز کرل شوی دی او چې دا 4 هکتار باندې شپږتنه حاصل ورکوي چې مجموعا د 6,000 ټن شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو نسبتا مخکې کلو ته موږ شش کال هم کیفیت لحاظ هم د غمرزو د غل لحاظ څخه ښه حاصل ورکړو.
د کندهار د کرنې ریاست زیاتوي چې د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږ کال د دې ولایت په کرنیزو حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی.
له کندهار د صادق رښتینی راپور مو اوریده. اوس هم یو راپور چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د اردن ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه تفصیل.
دا اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغه ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والی سید محمد سعادت نصری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتي.
او تپانو زخمیان لرو یو شپه وقسان اردو ملي دا غوی لاس اورغل دي ته د سکر سو دي دا پولیس ملي او محلي یو پنځه وشته سانه دا رقم زخمی شهید او اسیر لرو دا او پلاس لسی.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاد دی وایي د یادې جګړې پر مهال تر ډیر شپې امنیتي سرتیری وجل سوي، خو د ټپیان اولاد رکېدو پاک لکه را معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیری د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والی وایي سیمې ته د 215 متل کلی اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړ پړي چارواکي او ځواکونه تللې دي او ډیر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. مارک اسپر داسې حال دا سفر کوي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره هم د واشنگټن اړیکې خراب دي. نوریاس نوری او په دې اړه جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسیدلی دی، سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسیدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزی قمندانې له مشر جنرال جوزف ووټل سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده وکتل. امریکا د روان کال د مېلې میاشتې رئیس سعودي عربستان ته 3000 نور سرتیری استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړي. سیمې ته د دغو ځواکونو لاستولو سره سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې پرېکړې انتقاد شوی چې د سوریې له شمالي برخې په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې ده. منتقدینو پر دې سربیره چې له خپلو متحدینو سره د واشنگټن ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستي، دا هم ویلي چې په دې سره به په سیمه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره شي. خو د امریکایي و جګ پوړي دفاعي چارواکي وویل متحده ایالات بیا هم غواړي چې ورته په سیمه کې د انتخاب لپاره دي و شریک په توګه وکتل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي روسیه که هڅې د روزنې یا د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د اعتماد وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ سعودي عربستان ته په سفر کې چې په څه باندې یوه لسیزه کې سیمې ته لومړنی سفر و، داسې نښې څرګندې کړي چې ماسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي په لټه کې دی. پوتین داسې مهال له ریاست څخه کتنه وکړه چې د روسیې پوځ په سوریه کې لاسته راوړنې لرلې او د سیمې له سیالو هیوادونو سره یې اړیکې او د انرژۍ همکاري پیاوړې کړي دي. پرون په ریاست کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. ایران تېره اونۍ د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکېچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کېږي. دواړو هیوادونو د یمن په کورنۍ جګړه کې د دوو مختلفو جنګي لورو ملاتړ کړی دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په شفاف ډول پر مخ ځي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څارونکي د کمیسیون کارونه په کلکه څاري. نورستانی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز کې د رایو په ارتباط شوی ادعاوې ناسمې وبللې او وویل چې په دغه سیستم کې هیڅ ډول درغلي او غلطي نه ده شوی. د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. په لنګار کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی، وایي چې تر څو حکومت دوی ته له کړې ژمنې سره سم یوه یوه نمره ځمکه ورونه ویشي، دوی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریې په شمال کې کورت ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شوې موافقې سره سم که عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت پیل کړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جستن ترودو به د پارلمان له 318 چوکیو ډیری وګټي، خو که مطلق اکثریت خپل نه کړي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 170 هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلاره پاتې سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د ازادۍ راډیو تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته چې د اس ام اس په وسیله مو راستولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او نورې بیا په توپونو ولي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي. د ننګرهار ولایت د هسک کې مینې برید چې پر لمونځ کوونکو باندې شوی دی، په کلکه غندم. داسې وحشت کول د اسلام کار نه دی. مارک پر هغو چې پر مسلمانانو برید کوي. او جعفری لیکي د سولې لپاره د خلیلزاد هڅې د ستایلو وړ دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې له کندوز نه یو راپور لرو. د کندوز اوسیدونکي او ملي سوداګر وایي چې د هوایی خصوصي شرکتونو د پروازونو نشتوالی او همدارس د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشتوالی او همدارس د ژمی په موسم کې د سالنګونو د بندیدو مسلې د ولایت د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي چې د ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل لري.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمند په دې اړه وویل:
افراد ملکي تا اندازې یک جرأت خوده میکنن، ولی افرادی که وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضررش تلفاتش مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي، او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
وخت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است و
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو، او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوستو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرخه له 2000 متره نږدې 2500 متره ته ارتقا کړې، تکسوی لرو، پارکینګ لرو، او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته، او د ملکي هوایي چلند د ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي.
له کندز د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده، او اوس هم پام وکړئ د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالی لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو ښځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکارې تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ یې د موضوع په اړه یوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خزی دیناری نو په پرتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خزی هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو ښځو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارایشګاه ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری ښځې د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلې وې. په دې ارایشګاه کې المارۍ، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګاه فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له هغې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروفه دي. سحر خوشاله ده او وی نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او لدې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګري زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریزو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دوکان بود، باز بالاخره
لومړی مې د آرایشګاه دوکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرایه مې ورکوله. نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایشګاه سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه، دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ، وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دوکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دوکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. دی ورځو 50 افغانۍ نه هم 50 د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته هایلایټ کوو. د سحر په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د خطوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي ترڅو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړې کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړې ترڅو دغه مسلک زده کړي.
مکتب خلاص کړی 400 مشه
قطعا د می خلاص کړی. سلور کله کیږي خور سره مې دل تارشګه کې کار کوم، دا می هم خور ده او هم می استاد ده. هر څه چیز ده او ما ته یې رسد کړی دی. کله چې سحر نوی نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه ز پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غونډه خور لرم.
ما مثل سحر خور درم به افتخار میکنم.
وسم د سحر د شاګردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحت احساسوي. نازیه د سحر هغه شاګرده ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه هم دلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم. هم دلته ماشاءالله مشتریان می دیره دي چې مونږ پښتو غږی کو. ډېر خلک چې فارسی نه پوهېږي ورسره پښتو غږی کو. خب با کیفیت موادونه کوشش کوو چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي مونږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسی خبرې کولای یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، مونږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
اغلی سحر د دې تر څنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور انجونې او ښځو ته یې هم په وړیا توګه د آرایش زده کولو زمینه برابره کړې. فاطمه وایي د دې تر څنګ چې د سحر مشتری ده، له هغې څخه یې د آرایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د آرایش یوه هټۍ ولري.
ما خوم مې یګون
د خپل داسو کاله کیږي چې دلته راځم. زه کولای شم چې اوس وریزی جوړې کوم، آرایش وکم، ویښتانو ته رنگ ورکم او راتلونکي کې کوم شو یو دوکان هم غواړم چې جوړ کوم.
اگر شې یو دوکان واسکنم.
یو نوې ځکه د سحر آرایشګاه ته راغلی چې په وینا یې آرایشګر ورڅخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په ښه توګه زده ده. هغه وایي هر ناوې غواړي چې په خپل واده کې ښکلې ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي له ناوې سره همدې آرایشګاه ته راغلې ده.
خورجان دمو چې دا نن دمو واده ده، دلته راغلی یم په له دې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دمو د عمل لور راغلی و دلته، د هغوی خو ډېر بدرنګه و، خو د دلته چې راغلی و فشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی و. له دې لپاره ما هم دلته راغلی و. خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کال کې د یارشګا ترازو منګه د منګ ټول فامیل د دې ټول سدونکو چې زه ګورم ډیر خلک دلته د یارشګا ترازي ډیر د منګه په خپل زړه باندې د کار کوي خراب یو مشتریانو سره لري خلې ما چې خپل ورسې ټولې کما
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزې په خا او منظم ډول د خپل خوخه په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغوی اقتصادي وضعیت ته په کتو له هغوی څخه د توان تر کچې پیسې واخلي سحر توانې دلې چې د خپل واده جیز په خپل برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي
خو امی تاثیر تلاش شو
دا می خپل حسی او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می په خپل خوخه واخلم هر سمه چې زړغوختای ورته رسیدلیم او حتی د ورور واده می هم په خپل پیسو کړای نو د یوې خور په صفت می خپل ورونو او خويندو سره کومک کړای دی
خود به خانواده خود کومک کړای
سحر لخپلو پینزو خویندو او شپګرونو سره د کومک تر څنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړې چې هغه پکې د بامیانی خوزو لاسی صنایع پلوري هغه وایي پلر ته یې د اقتصادي ستونزو په لرې کولو کې لاس ورکړی
دوکان غرفه جوړ کړم فعلا هست
کومه غرفه مې چې جوړه کړې هغه مې مور ته خلاصه کړه چې لاسی صنایع هلته و پلوري ځکه موږ چې ماشومانو نو هغه موږ سره په ځوانۍ کې ډیر زحمت ګاللای ځکه چې پلار مې کارګر وو او موږ 15 خويندې او شپږونه ورلغاړي وو نو د هغه لپاره ستونزمنه وه نو ځکه ما دا کار پیل کړ غرفه مو خپل ده او کرایه یې نه ورکوم
غرفه از خودی ما بود کرا نمیدی
سحر تر دولسم ټولګی زده کړې کړي او 15 کاله مخکې یې واده کړی هغه اوس یو سلور کلنه لور لري چې د خپل خوان په ملاتړ د خوشاله ژوند دلودین کېده دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوان انجنۍ په هغو خبرو پای ته رسوو چې وایي ښایي ډیری خلک په ارایشګاه کې د ښځو او انجونو کار کولو ته په بده وګوري خو دا د یو ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده
ارایشګاه ته بعضې خلک په بده سترګه ګوري ارایشګاه خو کوم بد ځای نه ده زما په نظر نو ارایشګاه خلکو ته یې سهولت برابر کړی نو د ښځو مشکلات یې حل کړي دي
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په ځانګړې توګه هغو ښځو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوښښ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري په دې اړه د دې وزارت ویانده رویا دادرس زیاتوي
وزارت عمر زنان
د ښځو چارو وزارت د میرمنو لپاره په هره برخه کې هڅې کوي چې کار وکړي ډیری هغو میرمنو ته کار وکړي چې هغوی په ولایتونو کې اوسیږي موږ هغوی لپاره نندارتونونه او بعضې ترینینګونه په نظر کې لرو چې د موسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کړو او میرمنې کولای شي چې له دغو څخه ګټه واخلي او د دې تر څنګ د زده کړو په برخه کې موږ یوه پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته او هغې وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترینینګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي
آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
په سر کې کراته دا وایست چې هغه میرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي خو به داسې میرمنې شته چې سرمایه نه لري نو هغه څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي نو کاروبار شروع کړي او هغه ته پرمختګ هم ورکړي
دا خو مهمه نه ده چې هر میرمن باید سرمایه دار او ستر څو پورې کار شروع کړي موږ داسې میرمن لرو چې ډېرې سرمایه لري ولی کار طریقې نه دزده یو انګیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه هوډ ولري چې زه باید کار وکړم کړی شي چې د افغانۍ نه هم کار شروع کړم موږ زیاتره کسان لیدلې دي چې په ډېرې کم سرمایه باندې کار شروع کړی او نن موږ وینو چې څومره دوه موافق دي تر څو پورې حرکت نه موږ نه شو کړی چې یو څه لاسته راوړو
بله دغه رقم مېرمنې بیا د کوم ستونزو سره مخامخ کیږي
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړي ستونزې دي ولې مبارزه یو اصل دی تنه د ښځې باندې چې په دې مملکت کې ستونزو سره مخ دي نارینه هم مخ دي ولی ستونزې به متفاوت دي په مختلفو ولایتو کې مختلف ستونزې مثلا هغه ښځه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړي د لپاره به اسانه کاری ولی هغه ښځه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړي طبعا چلته محیط متفاوته ده ستونزه هم فرق لري دغه کلتوري خبري تو د ځان ته مثبت انرژي راټوله کغه مثبت پیغام خلکو ته ورسي چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خ اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خ تجارت وسی خزه کړی شي خ ډاکټر وسی انجنیر وسی دغه خپل الگو کیږي نور کورنۍ ته چې هغه هم خپل جرأت پیدا کړي چې خپل لورانه اجازه ورته ورکړي چې تعلیم وکړي او روزي میدان
د اغلې شینواري په وینا هر افغان پیغله او خزه کولای شي چې لخپل ورتیاو په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي. د نیمه نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړ کړی و او ما وګمه جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بل خبرونه مو علامل شه.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام اوس چې بیکاران سره کینی نو دا به سره کوي چې څه شی خراب کی او وی پلوري چې څو روپۍ پیدا کی د خار د واټونو د غاړو اوسپنیزي کټاره پودریان ماتوي او د خاورو په بای پلوري چې پودر پی واخلي خلک د زور خواندانو بیا د برق د ستنو الوزولو او کیبلونو پرې کولو ته ملاتړلې چې له دې لارې پیسې پیدا کی خدای دې خیر پېښ کی چې نور بلا څه څه واورو د موبایلونو تختول خو له پخوا رواج وو د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کرتو صاحب ځواب ورکوي فیلسوف کرتو صاحب د اوریدونکو لیکونه راوخلم
راوخلم ورته ګوره
دغه لومړی لیک سمندر خان را لیږله او له بوجۍ بوجۍ سلامونه وروسته لیکلی دي چې په دې ورځو کې غله او لوټماران زیات شوي دي
دا خو رښتیا وایي
سمندر خان وایي چې تیره ورځ په خپله کوڅه کې درې تن ودرولم او راته وی ویل چې لاسونه دې پورته که هغه وایي چې درې واړه په یوه موټر سایکل سپاره وو هغه زیاتوي چې موبایل او هرڅه یې راڅخه واخیستل او دوه لغتې مو وهلم او لاړل
او زه ته به تللی وو
کرتو صاحب سمندر خان وایي چې هلته هم لاړم خو هغو راته وویل چې ولې قیمتي موبایل له ځانه سره ګرځوي او بیا چې ګرځوي له کوره ولې راوځي اوس موږ له چیرته پیدا کړو د دوه پخو خلک دي یوه شیبه د ښار په دې سر کې او یوه شیبه د ښار په هغه بل سر کې سمندر خان وایي چې اوس څه وکړم که کرتو صاحب کومه لاره راوښیي
د سمندر خان بوجۍ بوجۍ سلامونو ته جوال جوال وعلیکم سلام وایم او د ستونزې په هکله به یې وایم چې اوس ټول ښاریان له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي زه هم پرون په خپله کوڅه کې ودرولم او چې تلاشي یې کړم نو یوازې یو زوړ پخوانی او ارزانه موبایل یې پیدا کړ په دا سپینه ګیره یې درې څپیړې ووهلم ویل یې چې شرمېږي نه چې په دا غټه تنه بېموده زوړ موبایل در سره ګرځوي
ښه
آخر مې بخښنه ترې وغوښته ما ویل وبخښئ چې پیسې نه لرم که نه قیمتي موبایل به مې اخیستی وای بل لیک راواخله نتاخې
دغه بل لیک پیغلې قندیګل رالیږلی او له ګوډ مارنینګ وروسته یې لیکلي دي چې د رایبارانو درک نشته په درې میاشتو کې مې یو نه راځي څنګه وکړم
قندیګلې ګوډ افټرنون په دې قیمتۍ او مفلسیو کې به رویبان له کومه شي هر سړی له خپله خېټه مړه کې زورورې نو د ښځې کول خو ډېرو زیاتو مصرفونو ته اړتیا لري
نو قندیګل څه وکړي
قندیګل یې صبر وکړي کاندیدانو ډېرې غټې غټې وعدې کړې دي که لږې هم رښتیا عملي شي نو رویباران به هم دومره ډېر شي لکه د ملخانو چې په ځوابولو پسې به یې ونه رسېږي
نو ته څه وایې چې اوس له غریبۍ څوک خزانه کوي
نو نه ګورې چې پیسه دارانو درې څلور کړي دي هر څوک چې دلته پیسې پیدا کی اول وعده کوي.
کړه تو صاحب دغه بلی شهزاده غلام را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې انتخابات خو وشول خو ځینو په فیسبوک کې یو بل ښه سره وڅنډل، نو اوس به څه وایې او په خپل کار به شرمېږي که نه؟
نه، ولې به شرمېږي؟ چې شرمېدلی نو نورو ته به یې کنځان نه کولې. هماغه د ډیرانونو په سر لوی شوي کسان دي چې له وړکتوبه په کنځا وا مخته وو، اوس چې فیسبوک لاسته ورغله نو ولې به کنځا نه کوي؟ بل خو یې څه زده نه دي.
شهزاده غلام وایي چې اوس به څه کوي؟
اوس به هم کنځا کوي، اوس به د انتخاباتو د نتایجو په سر یو بل ته کنځا کوي. مونږ له وړکتوبه خپل ماشومان په کنځله مخته کوو، او چې میلمه ورکره ورشي نو خپل ماشوم ته وایي چې ماما ته دې کنځا وکړه، او بیا چې ماشوم څومره کنځا کوي همدومره یې پلار او تره ورته خوشحالېږي. هماغه عادت هم اوس فیسبوک ته هم راوړی.
کړتو صاحب، خلک وایي چې ځینې بیا په کنځلو پیسې هم ورکوي او د همدې لپاره یې کسان مقرر کړي دي.
نتاقې ما هم اورېدلی دي چې اوس کنځا کول هم هنر حسابېږي، او دغه ډول هنرمندانو ته معاش ورکول کېږي. بل لیک نشته؟
هو شته، دغه بل لیک غټې ادې رالیږلی او پوښتنه یې کړې چې فیلسوف صاحب واده کړی که نه.
دا پوښتنه څنګه ورسره پیدا شوې ده؟
کړتو صاحب، غټ ادې وایي چې فیلسوفان خو به په علم کې دومره ډوب وي چې واده ته به یې فکر هم نه کېږي.
غټې ادې تام رښتیا وایي، خو اوسني فیلسوفان څو ښځې کوي، او هغه د دې لپاره چې یوه یې د مطالعې کتابونه منظم کړي، بله یې لیکنې په کمپیوټر کې ولیکي او منظم فایلونه ترې جوړ کړي، او بله یې له لیکلو وروسته چاپي کړي او باطله کاغذونه یې راټول کړي، او که څلورمه ولري هغه ورته پریزانه او نور خواړه تیار کړي. ځکه اوسني فیلسوفان خو له پخوانیو سره ډېر توپیر لري زورورې.
نو کړتو صاحب، ته څو ښځې لري؟
نه نه نه، دا حال نو نه وایم چې خدای مکه غټ ادې خبره نه شي، بیا یې ځواب نشم ویلی. کلیکونه وي هغه پرېږده، اوس ځم چې بیا مې غله په کوڅه کې درېش نه کړي، ناوخته ده.
د چوروالۍ په کسانو چې سات نه تیریږي، نو په دکاندارانو او کراچیوانانو ور سم سي او کوټه کوټه بهانې ورته مخکې کیږدي. لکه داسې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟ غوخه مو په کار ده؟
نه، مشتریانو شکایت درڅخه کړی دی.
څه شکایت کړی دی؟ او ته څو کې چې دا خبره کې
ته مې دې کار ته وګوره، خپله به پوه شي.
تراکه ښه ښه صاحب، نو دا ته ما ویل کوم مشتری دی. تیار په ترموز کې چای شته صاحب، یو پیاله چای درته واچوم؟
نه نه، خیر ویسي، زم چې کار لرم. د دې شکایتونو څه ځواب لرې؟
صاحب څه شکایتونه یې کړي دي؟
وایي غوښه قیمته پلورې، بل وایي زړې غوښې د تازه غوښو په منځ کې تیروي، بل وایي ناروغه څاروي حلالوي، بل وایي د څارویو لرې کلمې په لارو کې اچوي، او دا ډول ډېر نور شکایتونه دي له تا څخه.
ته فکر وکړه صاحب، چې لرې چاته رسیږي نه، نو زه به یې څنګه په لارو کې اچوم؟ او دغه دي غوښې خو ته په خپله وینې چې ټولې تازه دي.
هغه خو زړې راته ښکاري، او دی هم زړې، هغه خو نشي رانه تازه کولی، او په دغو به دې هم ادمان اوبه شیندلې وي چې تازه ښکاره شي. او یو بل شکایت دا هم دی چې د ټول په وخت کې د غوښې له تلې لاندې عین رباک دی، او غوښه کمه ورکوي.
صاحب دا څه وایې؟ په خدای کمې کمه ورکړي، او دا ټولې غوښې تازه او نوې دي. هغه چې وچې ښکاري صاحب، هغه مې لمر ته ځوړندې کړې وې، لږ لږ وچې شوې دي، که نه تازه دي نن ورځې دي. او ته دا نورې له نږدې وګوره صاحب، نه مې اوبه پرې شیندلې دي او نه هم بل څه، همدا نن مې خوسیانه لال کړي دي صاحب.
ډېرې خبرې مه کوه، د خلکو ټول شکایتونه رښتیا دي.
صاحب هغه اصلي مقصد مو ووایې، او دا ووایه صاحب چې د کوم ځای غوښه درته کېدم.
هغه نو ته ښه پوهېږې چې د کوم ځای غوښه خوږه وي.
صاحب د تا د کوم ځای خوښېږي؟
دما خو نری ملا خوخیږي او میرمن مې هم دورون غوخه خوخوي قبلاګام مې بیا وای چې دور مې غوخه ډیره خوګاوي او مور مې د سینې سر خوخوي
اوس نو خشوه دا سی ول نه وای چې بس ته خو سې راک
څه چورت وه
نه سیب چورت نه وهم ما ویل چې لږ غوخه درته پریکم
نو دره پریکړه
سیب لږ به دورانه درته پریکم لږ به دور مې لږ دی نری ملا او لگ با هم دی سینه سر
لگ نه دی مقصد توم را ده
سیب مقصد چه یوه یوه کلو شی
یوه نیمه کلو اکره چه طولش پا کلو شی اگه دو پیم ور سره کیک ده هو ریختیا چه با دودی دی ارنشی
خسیب پا دوار استرگو
زه ترکاری بایی ده ترکاری لدوکان واخلم خلق وایی چه اگوی هم لقانون نه تیره کوی او بیا با ده مستو لدوکان مستی هم را سره واخلم د چوروالی د دندې خوبی هم دغه ګټه
مدیر صاحب څنګه داسې په چورت کې لاړې غوخه خو به دې کمه نه
نه نه د نن دپاره بس
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سنا زرمتی او حیا اوریاخیل. که لمون سر اڑی که نسی نو دی پوست بکسونو شمیریمو دادی. کابل، سوالس یواویا، کندهار دوویشت، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد سلو.